يا وديش تحقيقي سويد خبري اد دي خبروني نيمي برخي تولى سيدلو نورياس نوريد فانستانسي مي ونوريد مهم خبر نولاندي زراوروي
ده امریکا د استخباراتو اداره سی ای ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسله وال طالبان تعقیب او وژنې د خبر نیو یارک ټایمز رسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوې د اکشن بي پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسله والو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبره کوي. د دې ولایت والي ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسله وال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوندینی ول شویری. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت امنی بخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسله والو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود یو سلو شپاړس ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بر آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسې کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سلو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 233 منډو په جوړولو بریالی شوه. خو دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله یې په 234 منډو ورټوله او لوبه د 222 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکی رحمت سهاک چې په دواړو اننګزونو کې 252 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د لومړی ځل ده چې په افغانستان کې لومړۍ درجه یا فرست کلاس سلو ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي المپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د المپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي. سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د خغلی شهزاد معلوماتو لمخې د دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه درسيږي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو میډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام تلولي خپل کړه. د ډن نیوز د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د ماليزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په مات ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډي او د ماليزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایلې سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وریدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وین عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نوې جوړ کړی او پر اساس یې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوژي د برخې ځینې څېړونکو لند مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خندونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې لمخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. دی وایي د دې تګلارې لمخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به هغه کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیمه پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي، او موږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري دینه منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ لولس مشر سره هم شریکه کړې ده. ولس مشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللای ویلې دي. د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد موږ اولویتونه تعریف وشي ورباندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګان راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راولي.
کله هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستې سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو قراردادونو بندیز لګولې او ویلې دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبري اعلانو ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د غل لری کړی سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړو ورته تورن بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصيل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغه اختلافونو نتیجه دا شو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندونه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دله خوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بی پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکونکي ډیر وخت خپل دندو ته ندی حاضر شوی او ورسپارل شوی دندې هم په خطوګه ندی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکونکي د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لري کړی او د دوی د فساد دوسیې اړوند ارګانونو ته لیږلې دي. د کمیسیون رئیس که هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو ویل چې دغه کارکونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توتیه سره د انتخاباتو پروسه زیانمن کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسنادو او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دي. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمایرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لری کړای شو کارکونکو لګیدلې تورونه رد کړل او په خپل د کمیسیون رئیس په اداري فساد له قانون څخه په سرغړونه بې کفایتۍ بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال اغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غو باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات در این سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
در انتخاباتی شکایتونو در کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی. خود دریزونو نیول او دیالوگونو در کمیسیون پا گتن ندی. نه پوهیگم جنجالونو پا کمک کچه دی. خوب پا چارو که درونتیا لپاره ضروری ده چه یاو لر تصامیم ونیول شی. چوراتلون که انتخاباتو تا تیار شی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کېږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته وو. بوبرګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت څاروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګدال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګدال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګدال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګدال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګدال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګدال د اکتوبر په 14 د ډسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدی شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګدال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو، د خبرونې وروستۍ برخې ته رسېدلی و. مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه راسره واورېدل. کولی سي د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو پروې پاڼه هم واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامې 213 برخې ته.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زرغ غنډ رامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغ غن په ډرامه کې مو اوریدل چې د زمان زړه لکینې نه پاک شوی وو او دای منلې و چې طیبه د دوی با استعداد همکار ده. اوس به واورو چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل ته کومه د خیر خبره کوي.
زه خوان کوي زما خواږی ادې سنم ګلې ته صبر چې دا لاسونه خو دې مچو کوم.
موسا ګله زویا بیا څه خبره ده چې لاسونه مې مچو کوي؟
لاسونه دې خواږه دي ادې ځکه ښکلوم ته وایې ښه لاسونه دې ځکه خواږه دي چې دا ستا د لاس ډوډۍ داسې را لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک ته وایې ښه
دارو دې سه زویا. او رښتیا ښه سه چې را یاد سوه. د کلی د سواد زده کړې کورس ته تللی وم. هلته خو ډېرې ښځې او انجینې شته.
اتمن دې زما لپاره کومه نجلۍ خوښه شوې ده.
وایي تر تا مې جار کې زویا وایي د وږي په غوږو کې د ډوډۍ ترپاری وي. ما یوه بله خبره کوله، هلته مې ګلپري ولیده، ویلې چې موسا ګل خدای ده ته نصیحت وکړه که نه.
ورته ومې ویل ته وایې ښه دا سړی ونه منله. ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم، خبرې درسره نه کوم، نور خلق هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني، ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویا؟
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. أمّا وليس يو بلا دعا مكي جالادي بواتنكي أمنا وصول راولي.
آمين.
خير بسي ملك نوابا اللهم آمين. الله تعالى جل على شانه دي دوتن بشي لك خوين دي اورونا پخپلو کې سره خواږي.
امين.
علام دي د نفاق او کرکو په ځای اتفاق مینا خورولي او نورولي را په نصیب. امين.
امين.
عزيزانو وعزيزانو تاسو لك صبر وکي پخپلو ځایونو کې نه
یار مولوي صاحب دی وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي دې زړه مې داسې لګېږي لکه ملهم.
خان صاحب نعیم خانه زړه دې همداسې ښکلی اوسه. الله تعالی په دعاګانو ډېر خوشحالیږي. تاسو پوهیږئ چې وطن د څه شي په مثال دی؟
نه مولوي صاحب ته مو پیو پوهوه.
وطن د یوې لویې ونې مثال لري. موږ او تاسو د دې ونې د پاڼو ګلونو او میوو په شان یو.
همداسې ده مولوي صاحب
چې کله ونه جوړوي پاڼه تازه ګلونه ښکلي او میوه خوږه وي.
ووایم مولوي صاحب عجبه خبره دې وکړه، یعنې مقصد چې په وطن کې جنگ او بې اتفاقي وي بیا به دا ونه هم چینجنه او رنځوره وي.
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو که نه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کې خدایه تا څه اورم کوم مرض مولوي صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوي صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي. کار ده چې خو ډب ول شي او
عزیزانو عزیزانو تاسو له غلی شي چې خبره سره ګټه کو
و خلکو شور مکوي مولوی صاحب خبره واوره
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه د خپل زامنو ته نصیحت وکي که کوم حالک د چا خور او لور آزار کړی و ولسوالۍ ته بسپارل کیږي
او که مکتبه و له مکتبه به مې ستل کی
یار زه خو هم مولوی سه دی ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مګرځه خپل ورته جزا ورکو
خیر ده خیر ده نعیم خان تاسو لږ صبر او حوصله وکئ دی هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري
ګله و ملي دې چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجو یو خوا ته پټ شي صبر چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم زما ټریکټره زه د بدمشه زما د اوسپنې غوایې یا خبرې که نه
په څه شي ته وایې ښه
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي
نو بیا د څه ګلان کرلی دي ته وایې ښه
زه نه وایم ښه نو د بدمشه د موسا ګل خو د خبرې به را سره نه کوي
وای دا خو پوه شو
ګلان مې نه دي کرلي د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې ښه زړه د بدمشه د ظلم ازغي د بې انصافۍ ازغي
نو ته څه رقم خبرې کوې
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې ښه
زړه د بدمشه ما مې له کور ودانې سره ته ظلم کړی دی
هغه امیندواره ده خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي او که په کور کې شیدې غوړي کوچ او خوندوره الوا
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري او د ډاکټرې خبرې دارو واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته ته وایې ښه
نه نه دا خبرې مه راته کوه که نه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم زړه د بدمشه
زړه مې بد شو دا وایې ښه ته چې داسې ظالم یې نو زه هم له تا سره جوت یم خبرې نه در سره کوم
مه یې را سره کوه همدا اوس د خولې ته کلب واچوه زړه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي د اوسپنې غوایې یا
بس بس ته دې هم په خوله برغولی کېږده ته وایې ښه که نه هغه په تلمیزون کې چې راځي هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم
مخانده زړه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري په دې تیږو او پرخو کې د ښکرو غاښونه درته ماتوم صبر اوس مرې زه خوښ شم
بدر تراوړم یار زندر سراخ نه دې جوګي
نازي لورې جوګي غریب ته ولې خیرې کوي چې خونه ورانه وي
وی ترور بیبي تم د تندورخانه شاته راته پټوي
درته پټ نه وم زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده
ترورې لوخه دې مره در واخیستل
وی نازی لورې یو څه خو به زه هم روزي را ته حلاله وم تا ډوډۍ پخه کړه دېګ دې وکو لوخه به زه درته ومینځم
نه نه ترورې لوخه م زه مینځم
نه لورې ته د دېګ غم وخوره اصل نه چې کتغ درنه وسوځي
دېګ م تیار وبوله ل نغري را کوزوم
چه دست درو بیا لوخی هم داد خلاص و بوله زویا پا بسم الله با کتخ بکی واچوی
نه تروره اوز با کتخ بکی ناچام لک با دیگم دمه وکی و تراغه وقت با گل محمدم راشی
بایی داد سوای لوره گل محمد لانه دای را غلی
او تروره ولی دست ورخطا شوی
اوی نازی لوره ورخطا څنګه نشم لورې نو ګورې تیاره ماښام دی وایي شودې سوایې مستې هم پوکوي
یو زوی ظالمان راته ونه وژه.
ستا خبره سمه ده، خو ډېر اندېښنه مه کوه، خدای مکه ناروغه بشي.
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته. لورې، د میندو زړونه نری وي، هغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي. Thank you.